برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم رضوان مراد می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. مراد صاحب بفرمایید.
در رضایت مننه سلطان محمد سرور دوستان و دایو ساعت خبرونه د آصف حبیبی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او په کې اوري چې چارواکي وایي چې د ګلبدین حکمت سره په مشرۍ د اسلامي حزب او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې اترې به څو ورځې نور هم دوام وکړي. په مزار شریف کې د نوروز د جشن لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول کیږي. د نړۍ مطبوعات هم څېړو، خو په سر کې پام وکړي د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. امریکای پوځي مشران د افغانستان پړه په یو لړ سپارښتنو غور کوي چې وروسته به ولسمشر اوباما ته وړاندې کړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب او افغان دولت ترمنځ به د سولې خبرې په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د داعش وسلواله ډله رسمن د قومي او مذهبي انګیزو پر بنسټ په ډله ایزو وژنو تورن کړه. دا خبرونو تفصیل. امریکایی پوځي مشران د افغانستان پړه په یو لړ سپارښتنو غور کوي چې وروسته به ولسمشر اوباما ته وړاندې کړي. دا خبره د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد د پنجشنبې په ورځ د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وکړه. ډانفورد په افغانستان کې وضعیت ستونزمن وبله، او دغلته د امریکا د اوسني پوځي قومندان جنرال جان نیکلسن او پخواني قومندان جنرال کمپبل هغه ارزونې سمې وبللې چې وایي طالبان لا هم یو ګواښ دي. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز د دې هیواد د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته ویل امریکایي پوځي مشران هغه څه ارزوي چې نوموړي په 2015 کال کې زده کړي. هغه ویل پر داسې لارو چارو غور کوي چې له دې درسونو په 2016 کال کې استفاده وشي. جنرال ډانفورد زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پخواني او اوسني قومندان سره یې سلا مشورې کړي، د هغوی سپارښتنې اخیستي، او ولسمشر باراک اوباما ته د داسې سپارښتنو د وړاندې کولو په بهیر کې دی چې له مخې به په افغانستان کې امریکایي ځواکونه د افغان ځواکونو ملاتړ په لا ډېره مؤثره توګه وکړي. دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 9,300 امریکایي سرتیري او د 3,000 په شاوخوا کې د ناټو د نورو غړو هیوادونو سرتیري د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت ترسره کوي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب او افغان دولت ترمنځ به د سولې خبرې راتلونکو څو نورې ورځې هم دوام وکړي. محمد امین کریم چې په دې خبرو اترو کې د اسلامي حزب د هیئت مشري کوي، ازادي راډیو ته ویل چې له افغان چارواکو سره یې مخکې د توافق یو مساوده برابر کړې چې باید پر بېلابېلو مادو اوس غور بحث وشي. نوموړي هیله مندي وښوده چې که مقابل لوری صادقانه ګامونه واخلي، روانې خبرې اترې خې نتیجې ته رسیدلی شي. محمد امین کریم ویل چې افغان حکومت سره له مخکې هم د دوی تماسونه و، خو دا لومړی رسمي خبرې اترې دي چې د سولې عالي شورا په منځګړتوب په کابل کې ترسره کیږي. یونانی رسنیو رپورټ ورکړی چې د پیروس په بندري سیمه کې د افغان کډوالو ترمنځ خپل منځي شخړه شوې او پکې درې کسان په چړو وهل شوي دي. یو یونانی ورځپاڼې د پولیسو په حواله ویلي چې په چړو وهل شوي کسان په ښه روغتیایي وضعیت کې دي. پولیس وایي پیښه د پنجشنبې د ورځې په سهار رامنځته شوې او پکې د شلو په شاوخوا کې افغان کډوال ښکېل وو. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې کډوالو خپلو کې په څه یو بل وهلي ډبولي، خو پولیس وایي د علت په اړه څېړنه کوي. بلخوا ځینو رسنیو ویلي چې د همدې ورځې په ناوخته په همدې سیمه کې د افغان او سوریایي کډوالو ترمنځ هم د وړیا خوړو د ویش پر مهال چې د فوټبال یو کلب لخوا پر ګډونوالو په کډوالو ویشل کېدل اخو ډب رامنځته شوی دی. پاکستانی څېړونکي په همدې میاشت کې هندوستان ته ځي څو په هغو څېړنو کې مرسته وکړي چې د هند پر یوې پوځي اډې د برید په اړه په اړه ترسره کیږي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ویلي پاکستانی پلاوی د روانې میاشتې په 8مه نیټه د هیواد ته رسیږي، او د پنجاب په شمال کې به پر یوې پوځي هوایي اډې د هغه برید په اړه څېړنو کې برخه واخلي چې د جنوري په میاشت کې وشو. هندوستان په دې برید کې د جیش محمد ډله چې مرکز یې په پاکستان کې ده پړه بللې ده. دا برید د دې سبب شو چې د هند او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې اترې وځنډیږي. د هند بهرنیو چارو وزیر په نیپال کې د منطقوي کانفرنس تر څنګ د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د صلاحکار سرتاج عزیز سره له لیدنې وروسته په دې اړه څرګندونه وکړې. سرتاج عزیز ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې په ډېرې ښې فضا کې ترسره شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د داعش وسلواله ډله رسمن د قومي او مذهبي انګیزو پر بنسټ په ډله ییزو وژنو تورن کړه. جان کیری پرون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په یو کمیټه کې څرګنده کړه چې د داعش وسلواله ډلې مسیحیان، شیعه مسلمانان او یزیدیان په ډله ییزه توګه وژلي دي. نوموړي ویلي دا ډلې د خپلو مذهبي عقایدو له کبله د داعش هدف ګرځېدلې دي. کچیرې د داعش وسلواله ډلې په اړه د ډله ییزې وژنې عبارت رسمي بڼه غوره کړي نو په هاګ کې چې د جرمونو نړیواله محکمه ده د بشري جنایتو محکمه کولی شي دا قضیه وسړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل
نیمینګ دیز کرایمز از امپورټنت بٹ واټ از اسنشل
دا وی د تر ډول جنایتو په اړه خبرې کول او هغه نومول مهم دي، خو تر دې هم مهم دي چې د دې جنایتو مخاوني ول شي. جان کیری زیاته کړ چې داعش پر سنی مسلمانانو او کورد اقلیت هم پراخ بریدونه ترسره کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو څرګنده کړه چې د سوریې په خاوره کې دننه خپلواکه اعلان شوې سیمه په رسمیت نه پیژني. تر دې مخکې کورد ګوندونو په سوریه کې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د فدرالي سیستم تشکیل اعلان کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جان کری د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وین جان کربی وای په سوریه کې دننه نیمه خپلواکي سیمه نه مني او د امریکا هدف د یو موټی سوریه رامنځته کول دي. دلی د کوردی ګوندونو د اقدام د دمشق او د بشار اسد رژیم د مخالف ډلو چې لوی دیسې ملاتړ کوي لخوا هم وغندل شو. ترکیه هم د داسې یو اړخیز اقدام پر ضد خبرداري ورکړې ده. د سوریې په شمال کې د فدرالي سیستم د رامنځته کېدو پلان د الرمیلان په خار کې د کورد، عرب او ترکمن مشرانو په یو غونډه کې جوړ شو. نوې فدرالي سیمه کې د کوردانو تر ولکې لاندې درې سیمې چې د ترکیې پولو کې پرتې دي او همدارنګ هغه ترکمن او عرب میشتې سیمې شامل دي چې په وروستیو کې له داعش څخه نیول شوې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. در روان یو ساعت خبرونه په جریان کې د دې موضوعاتو مهم برخې او جزئیات اوریدل شي. د کلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د هیئت او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې به څو نورې ورځې هم دوام وکړي. د چارو کارپوهان وایي چې په واک کې له شریکېدو سره به دا ډله ښایي له تاوتریخوالي لاس واخلي.
دا خلق قدرت مثلا لتسي او د دوی هغه مخالفین چې په مو هغه په قدرت دي وو نو اوس دغه څه فکر کیږي چې دا زمينه مسله څه وي د خلکو ته چې قدرت کې شریک شي.
دا هم ورو چې د نړۍ مطبوعاتو په خپل ورسې غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. په بلخ کې د نوروز لپاره امنیتي تدابیر نیول کیږي.
د ایمو خوش هستیم که امنیت اشاره گرفته مګم سرکار بند کده را بند است و بندان است مردم مشکل سی رقم.
یو شمیر مدني فعالانو او د کابل ښار اوسیدونکو پرون د فرخوندې د وژلو تلین ولمانځه او یو ځل بیا یې په دې برخه کې د عدالت غوښتنه وکړه. د نور رپورټونو سربیره دا هم اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي داعش د مسیحیانو، شیعهګانو او یزیدیانو په وژلو سره د مذهبي ډلو خلاف قتل عام ترسره کوي. د روانې خبرونې په دوهمه برخه کې د ازادي راډیو د ډرامې یو کلی زر غږونه نوې برخه اوریدلی شئ. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د هیئت او افغان چارواکو ترمنځ به رسمي خبرې اترې راتلونکو څو ورځو پورې دوام وکړي. په دې خبرو کې چې پرون رسمن پیل شوي د اسلامي حزب د هیئت مشر له ازادي راډیو سره په څرګندونو کې هیله وښوده چې که مقابل لوری صادقانه ګامونه واخلي د سولې دا خبرې اترې یوې ښې نتیجې ته رسیدلی شي. په دې اړه نور جزئیات د اجمل اند په رپورټ کې اورو.
محمد امین کریم چې دا مهال په کابل کې د اسلامي حزب د هیئت مشري کوي ازادي راډیو ته پرون وویل چې له افغان چارواکو سره به د دوی رسمي خبرې اترې په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي او هیله یې خوده چې دواړه خواوې به یوې ښې نتیجې ته ورسیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د سولې علي شورا په دې ورستوي کې د اسلامي حزب په شمول له مخالف وسلوالو ډلو یو عربي غوښتي و چې د سولې د خبراترو له بهیر سره دی یو ځای شي. خاغلی کریم ازادي راډیو ته وویل له افغان حکومت سره یې لوګدي مودي راهیسي غیر رسمي تماسونه موجود وو.
د یو نیم کال مخکې د افغانستان د حکومت سره ځینې خبرې درلود او په یو زمینی تفاهم هم رسیدلی وو، خو د چکره چې شورای عالی سل موږ ته رسمي دعوت ورکړه، نن د هغه پروسه رسمي په لاس رسیدلی وو. موږ وایو چې په راتلونکو ورځو کې رسمي مذاکرات ادامه ولري او په یو اړینه نتیجه به ورکړي ان شاء الله.
محمد امین کریم که څه هم د پنځم بی د ورځې خبري اترې ابتدایي او تعارفي خبري وبللې، خو ویل چې د دواړو خواو ترمنځ د توافق او مسوده لمخ کې چمتو شوی او په دې خبرو اترو کې به د همدې مسوده په جزئیاتو غور او بحث وشي.
ډیر پر مختلفه مسوده جوړه ده، وایي سره خو اوس باید چې په هر بند او ماده کې بحث وشي، تفاهم وشي، حالات او ضرورت وسنجي، بعد یې وخت غواړي. صلح هم ډیر مشکل دی ځکه چې داخل او بهر کې د صلح ډیر دښمنان دي، هم په حکومت هم د حکومت نه بهر او هم د افغانستان نه بهر دا صلح ډیر دښمنان لري، ځکه چې د جنگ نه ډیر خلک ناجایز استفاده کوي.
دا ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب استازي امین کریم دا هم وویل چې دا مسوده د دوی د یو شمیر غوښتنو لکه د افغانستان په ملي حاکمیت، خپلواکۍ، اسلامي نظام او ټولنیز عدالت متمرکز ده. انجینر محمد کریم امین ویل د افغانستان د ملي امنیت د شورا اسلامي حزب او د سولې د عالی شورا یو ګډ هیئت په پردي مسوده چې د پوینا مخکې له مخکې چمتو شوی کار وکړي او هیله لري چې یوې نتیجې ته به ورسیږي. د چې اسلامي حزب وسلوال فعالیتونه لري، د خبرو اترو له پایل سره د دوی وسلوال فعالیتونه درېدلې که څنګه؟ ښاغلي کریم وویل چې دوی مخکې هم پر افغان پولیسو او اردو بریدونه نه کول، اوس هم له افغانانو سره جګړه نه کوي. د اسلامي حزب د پلاوی په داسې حال کې کابل ته د سولې د رسمي خبرو اترو لپاره تللی چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو یوې لویې ډلې چې طالبان دي لا هم له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو پیل ته غاړه نه ده ایښې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب په افغانستان کې له مخکښو جهادي ګوندونو څخه دی چې په تیرو څو لسیزو کې په پرله پسې توګه د افغانستان د کړکیچ یو مهم لوری پاتې شوی.
د اجمل ان پر ریپورت کې مو اوریدل چې د افغان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې خبرې اترې برتلونکو څو ورځو پورې په کابل کې دوام وکړي. افغان کتون کې په دې نظر دي چې د سولې په خبرو کې د دې ډلې ګډون چې مشري ګلبدین حکمتیار کوي نورې مخالف ډلې هڅول شي چې سولې ته غاړه کېږدي. دا چې د اسلامي حزب او افغان حکومت ترمنځ به د سولې روانې خبرې کومې نتیجې ته ورسیږي او که څنګه، دا او ځینې نورې پوښتنې اجمل ان د یو مرکې په ترڅ کې له افغان ژورنالیست او څېړونکي خوشحال خلیل سره شریکې کړې دي.
خوانه د دوی دریز طالبانو ته ورته نه وو، یو سنر مخ نور دی، یوازې رهبر د حکومت کې نه وو، نور د اکثره غړي په دننه په حکومت کې وو. نو یو خو دا مسله ده چې خوانه د خلکو تمه لرله چې دراسي، او بل داسې ده چې د اوسنۍ اوضاع داسې راغله چې په منطقوي او بین ملي سطحه باندې دغه فشارونه زیات شو. پاکستان باندې او د سولې مسله راپورت سولې هغه څلور اړخیزې غونډې سولې دغه فشارونه او بالاخره په داخل کې د نوي حکومت تمایل سولې ته زیات.
د دواړو لورو ترمنځ واټن څومره ویني یا داسې اټکل کېدلی شي چې دا خبرې اترې به په وسوله تمام شي؟
د دې ترمنځ د اختلاف ته کې دومره زیات نه دي، هغه چې د اختلاف ته کې دی هغه هم حل کیږي. مثلا دوی ویلي چې افغانستان حاکمیت ده، او مثلا په افغانستان کې ځینې شرایط چې دوی لري هغه چې شي باندې دوی اعتراضونه لري، مثلا اساسي قانون کې که ځینې تغییرات دوی راغواړي هغه لپاره هم زمینه شته ده چې وروسته کېدای شي چې هغه لوی جرګې په ترڅ کې دغه تغییرات هم راشي، او هغه ځینې نور دین علاوه د ځینې اسلامي شریعت مطابق ځینې غوښتنې دي چې هغه افغانستان کې عملا محاکمو کې شرعي نظام شته ده. نو خاص فکر نه کوم د دې خلکو ترمنځ هغه دا غوښتنې دونه مهمې نه دي. اصل کې مسله غوښتنه ټوله ماغه د قدرت مسله ده. موږ تاسو ولید په تیر څوارلسو کال کې حزب اسلامي د افغانستان د یو ډېر مهم فریق په توګه چې ډېر څلوېښت کالو جنګونو کې هم مطرح وو، او یو ډېر لوی تنظیم وو چې د افغانستان په نور قومونو کې علاوه د پښتنو نه هم دغه کې نفوذ لري. نو دا خلک قدرت نه سمبتسي وو، او د دوی هغه مخالفین چې کوم وو هغه په قدرت کې وو. نو اوس دغه څه فکر کو فکر کیږي چې دا زمينه مسله څه وي دا د خلکو ته چې قدرت کې شریک سي نو دغه یو چانس دا دوی مختل چې دغه چانس نه استفاده وکړي او راست
د طالبانو او اسلامي حزب دریس په کوم نقطو کې فرق لري یا کوم اسباب دي چې طالبان خبرو ته چمتو ندي او اسلامي حزب چمتو دي؟ په داسې حال کې چې دواړه په تیرو څوارلس کلونو کې د حکومت مخالفې وسلوالې ډلې وي او دواړو یو رقم دلایل وړاندې کول د خپلې جګړې دپاره یوه توجیه لرله.
اصل کې د اسلامي او طالبانو ترمنځ خو فرق ایدیولوژیک فرق هم ده. طالبان چې دي هغه یو عنعنوي او افغاني دایره لري تر ډېره پورې چې څونه معلومیږي او هغه سنتی اسلام ته وفادار خلک دي هغه محلي او حزب اسلامي چې دا د اخوان المسلمین هغه نړیوال شاخو سره ارتباط لري او تقریبا دوی دائم تقریبا عالمي ده او اوس دوی اکثره په نورو ملکونو کې هم دغه څه تحریکونه چې کوم دي هغه معمولا حکومتونو سره یا سیاست ته خوړ شي نږدې سي موږ تاسو دې بلګ نورو هیوادونو کې مدلې سو نږدې خلکو طالبان دوی زیات سیاسي دي نو د طالبان سره خو یو فرق دا ده بل په جبهي شکل باندې موږ تاسو ولیدل چې په تیرو سوالو سره کولونو کې حزب اسلامي هغه رقم ته جنگ نه ده کړی لکه طالبان چې کوو ټول جنگ او دغه جګړه طالبان په مخ له حزب اسلامي ډیر وړي جبهې لري هغه جبهې هم زموږ سیمو کې د افغانستان کې د طالبان له خوانه وزه پل سولې او د دوی د جبهې محدود سولې نو په لحاظ په دې حساب باندې موږ که وګورو نو دوی طالبان سره د مقایسې وړ ځکه نه دي چې طالبانو قرار ته دوی جنگ کې سهم هم نه لرلو نه ډېر محدود سهم لرلو زیاتره یې د تبلیغاتو تر کچې وو او که دوی چېرته راشي نو دا به نور طالبان هم تشویق کړي یا نور ګروپونه هم تشویق کړي چې راشي او حد اقل دغه د جنگ د دوام ادعا به کمزوري کې چې ته په کوم نوم باندې جنگ روان ده او دا به ډېره مرسته وکولی شي په فکري لحاظ باندې په افغانستان کې د سولې د ثبات لپاره.
افغان ژورنالیست او څېړونکی خوشحال خلیلو چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د ډلې ترمنځ د سولې د روانو خبرو اترو په اړه له ازادي رادیو سره خپل نظر شریکاو.
د ازادي رادیو د کال غوره شخصیت د 1949 کال غوره شخصیت څوک دی؟ دی وری په لومړی نیټه یې له ازادي راډیو واوري.
له احمد شیبر څخه ورو چې د نړۍ مطبوعاتو په خپل وروستي وګڼو کې د افغانستان پر وضعیت کومه تبصره خبرې کړي؟
د وار آن دراکس خبرونه د افغانستان په اړه د امریکا د استازو جرګې د اکثریت مشر کیوین مکارتي مقاله خبره کړې ده. د دې لیکنې عنوان دی هغه زمانه را رسیدلې ده چې تر ډیره باید په افغانستان کې د ناکامۍ مخه ونیول شي. مکارتي لیکي د ملي امنیت د استازو ترڅنګ د استازو په جرګه کې ولسمشر اوباما ته یو لیک استولې او په هغه کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په برخه کې خپل اندیښنه څرګنده کړې ده. په مقاله کې لولو په دې کې شک نشته چې خوندې په ثبات افغانستان د امریکا د ملي امنیت په ګټه دی، خو د ولسمشر اوباما بهرنۍ تګلاره دې هدف ته زیان اړوي. مکارتي دا هم لیکي چې له بده مرغه د امریکا پوځي قمندانان مجبوره کیږي چې د ماموریت ته د دې سربیره دوام ورکړي چې هغه څه ورسره نشته چې د یغیانو د ځپلو لپاره اړتیا ورته لري. د مقالې په دوام لولو چې له افغانستانه د پوځیانو په ایستلو کې بیړي د غوڅ ماموریت بریالیتوب له ګواښ سره مخامخ کړي. په دې مقاله کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو زیاتېدو او د افغانستان په ختیځ کې د داعش حضور ته هم اشاره شوې ده. مکارتي لیکي چې په افغانستان کې د 2014 کال په پای کې چې د امریکا محاربوي ماموریت پای ته ورسید، داعش له 3000 وسلوالو سره د افغانستان په ختیځ کې سر راپورته کړ. خو مکارتي انتقاد کوي او لیکي چې له بده مرغه ولسمشر اوباما ډېر ځنډ وروسته اخیر د روان کال په جنوري کې اجازه ورکړه چې په افغانستان کې د داعش وسلوال په نقشه سي. مکارتي لیکي چې له دې اجازه را وروسته د داعش پولیسکونو وسلوال په افغانستان کې ووژل شول. مکارتي د مقالې په وروستیو کې لیکي چې په کار د ولسمشر اوباما د افغانستان په برخه کې پر خپل ستراتیژۍ بیا له سره غور وکړي. دی بیا لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو وړاندیز ته هم بیا له سره کتنه په کار ده. د امریکا د اساسو د جرګې د اکثریت مشر بیا لیکي کدا بدلونونه را نشي موږ به په افغانستان کې د ناکامۍ امکانات زیات کړو. یو بل امریکایي خبرونه سټار اینڈ سټرایپس بیا په افغانستان کې د روان کال په ترڅ کې یو شمیر ستونزو ته اشاره کوي او د ملګرو ملتونو په وینا لیکي چې د افغانستان خراب اقتصاد امنیتي ستونزې زیاتې کړې دي. خبرونه بیا د یاغیانو بریدونو ته اشاره کوي چې تیر کال د شخړو پر مهال 12,000 ملکیان په افغانستان کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي چې څلورمه برخه یې ماشومان وو. سٹار اینڈ سٹرائپس خبرونه بیا د بهرنیو مرستو ته اشاره کوي او لیکي چې د افغانستان د حکومت نش په تپوسلو کې لګښت په نړیوالو مرستو ولاړ دی او د بهرنیو پوځیانو له وتلو وروسته مرستې له دې هیواد سره کمې شوې دي. خبرونه اداري فساد ته هم اشاره کوي او څرګندوي چې په افغانستان کې نږدې 1,400 قانونه غیر قانوني کینستل کیږي چې بل لور ته یوازې 200 نور د راپورونو له مخې داسې معدنونه دي چې حکومت ته مالیه ورکوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د بلخ امنیتي مقامات وایي چې د نوروز د جشن لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي. په ورته وخت کې ځینې خلک شکایت کوي چې د امنیتي تدابیرو له امله لارې تړل کیږي او دوی له ستونزو سره مخ کیږي. له مزار شریفه په د ازادي رادیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زیر رپورټ لري.
په شمازون کې د امن او امن نظم د شپږمې لواء د پولیسو مشر جنرال حسیب الله قریشي وایي چې د نوي کال او نوروز جشن د خل منځنو په هدف شپږ زره امنیتي ځواکونه په بلخ ولایت کې پر دندو ګمارل شوي دي او د ګل سرخ د جشن په دورشال کې به هیڅ ډول امنیتي ګواښ مزار شریف ته متوجه نه وي. د یادې لواء مشر وایي چې افغان امنیتي ځواکونو آسیب پذیره سیمې پیژندلې او یادو سیمو ته یې د بلوازد ځواکونه استولې دي. قریشي یې په اړه زیاته کړه.
شورای نمبر یک و نمبر دو کاملا تحت پوشش نیرو امنیتی قرار داره. اولسوالی ها و تمام قریه و قصبات در بر میگیره.
جنرال قریشی وایي چې لازر او ډیر د امن او امن نظم سرتیری په دې امنیتي تدابیرو کې ونډه لري او هغه 15 سالو ته د چټک خبرګون سرتیری استول چې آسیب پذیر او د ګواښ وړ سیمې بدل شوې دي. د ورځو کې په مزار شریف کې ګڼګونه هم زیاته شوې او امنیتي ځواکونو هغه لارې چې د حضرت علي کرم الله وجهو منسوب زیارت ته ورختمي کې د نقل او وسایطو پر مخ تړلې دي. لا بل لوري د مزار شریف خاریان له دې سره چې د نوروز په اړه د امنیتي تدابیرو په خاطر خوشاله بریخي خو د نقل او وسایطو پر مخ د تړو شوې لارو پاره شکایت لري. د مزار شریف څوتن اوسیدونکو یې پاره ازادي رادیو ته داسې وویل:
د ایم خوش هستم چې امنیت اشاره گرفته مګم سرکار بند کده.
پر دې خوشاله چې د خر امنیت تامین ساتلای دی خو ستونزه د چې دوی د خلکو پر مخ سرکونه تړلې دي او د لوی ستونزه د خلک ناروغان لري چې روختون ته انتقال کړي او لا لوی ستونزه سره مخ شوي دي.
قسمه کې شما میبینین څوار طرف امنیت گرفته شوه
او دبل بیا وایي چې څلور طرفه تاسو وینئ چې امنیت کلک نیول شوی دی د پولیسو لخوا او امنیتي تدابیر ډیر ښه روان دي او ستونزه بیا هم ده چې د موټرو پر مخ لارې بند دي او موټر نشي کولای چې لوي سیمه څخه بلې سیمه
ته.
صفي الله وایي چې د کندوز ولایت څخه راغلی دی او په مزار شریف کې به د نوروز جشن ولمانځي. دی وایي چې نسبت تیر کلونو ته سږ کال توپیر په دې کې دی چې ګڼه ګوڼه د خلکو زیاته ده او کلک امنیتي تدابیر هم د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي خو سرکونه د خلکو او نقل وسایطو پر مخ بند دي. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د نوروز جشن د لمانځلو په دورشال کې د بلخ ولایت د امنیتي ځواکونو د جدي چلند او د عامه سړکونو د بندېدلو په اړه شکایتونه هم زیاتېږي. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د خبرونه په دوهمه برخه کې یو کله زرغه غونه د ازادي رادیو د ډرامې نوې برخه اوریدل شي. په روان خبرونه کې دا هم اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داعش ډله د عیسویانو، یزیدیانو او شیعهګانو په فرقې وچلو یا قتل عام باندې تورانه کړی ده. د ازادي رادیو پر وپاڼه د ازادي رادیو خبرونه په مستقیم ډول اوریدل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د وپاڼې پته ده. په کابل کې یو شمیر مدني فعالانو تیر ورځ د فرخوندې د وژلو په قضیه کې یو ځل بیا د عدالت غوښتنه وکړه. دوی ویل چې دا د افغانستان په تاریخ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو ناوړه پیښه ده. په دې اړه حدیث پردیس رپورټ برابر کړی دی.
د پنځمه په ورځ سلګونو مدني فعالانو د کابل د شاهد شمشیره په سیمه کې د فرخوندې په یاد د جوړ شوي څلی مخې ته راټول شوي وو او د فرخوندې په قضیه کې د عدالت غوښتنه کوله. ترنم سعیدی او راهلی دوه مدني فعالانو ازادي راډیو ته وویل
نه خیر په دغه قضیه کې هرگز عدالت و نه سود ځکه چې حکومت هڅه وکړه چې پر دغه قضیه خاورې واچوي
کوشش کړ تا یغ قضیه را بسر خاک بندازه او از اسان مردم پاک کنه
وحشت فقط د افغانستان نشان مده چیزی
نه د فرخوندی وژنه یوازې په افغانستان کې د وحشت ښکارندوی کوي یعنی هغه ظلم چې له فرخوندی سره وسو د افغانستان د تاریخ په یاد وي په اسلام کې لومړی شذ سمیه و چې داسې ظلم سره وسو او دوهمه فرخونده و چې په وشتم کی په افغانستان کې وژاسوه
دا شاید شمشیر او د فرخوندې لواټه د تیریدو پر مهال خایي هر چاته د فرخوندې خاطرې او یاد تازه شي په روسي او کې لښاو خو یو کال وروسته د فرخوندې قضيه د اړوند اورګانونو لخوا روسي شوه خو مدني فعالان انتقاد کوي چې په دغه قضيه کې عدالت نه دی مراد شوی مدني فعالانو د پنځ شنبه په ورځ د کابل په شاید شمشیر سیمه کې چیرته چې فرخوندې وژل شوی او د شهنینه په سیمه کې د وژلو لمړی تلین ولمانځه کما حاکم فاسد او جنایتکاران و بخی د افغانستان خلک نه بخی فرخنده د ملی خائنانو د جهل پور کې وسوځیده هغه شوارونه دي چې مدني فعالانو د فرخنده د وژلو پتلین کې تکرارول اما دا چې وخزه د پولیسو په حضور کې ورکته نګدي وژل کیږي او د محاکمو پریکړه هم مدني فعالانو ته د قناعت وړ نه ده په څه معنا کې دی شي پاړی مدني فعال او د همبستګۍ د ګوند وایاند سلی غفار وای
خوب ما هیچ وقت از حکومت انتظار نداشته
موږ هیڅ کله له حکومت څخه دا توقع نه لرله چې د فرخوندی او دې ته ورته په نورو حقوق قضیو کې چې د افغان شذو موضوع مطروي رسیدنه وکړي او اوس موږ دا ګورو چې کله د محاکمو فیصله اعلان کیږي بیا ولسمشر غنی د غور غوښتنه کوي چې په دې معنی ده چې دوی یوازې په شعار کې د شذو له حقونو د دفاع خبره کوي خو په عمل کې هیڅ هم نه کوي
دغه مدني فعالان وایي تر هغه چې حق حقدار ته نه وي سپارل شوی او د افغانستان محاکمو د فرخوندې د قضیه په اړه عادلانه پریکړه نوي کړي دوی بخپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي فرخونده ملک زاده د 1993 کال د هود د میاشتې پاتويشتمنېټه د کابل خار د شاید شمشیره په سیمه کې په دې پلمه د یو شمیر قهرېدلو کسانو لخوا ووژل شوه چې ګواکې د قرآن نسخې ته یې ورچولی دی د دغه قضیه پر وړاندې د ملي او بین المللي غبرګونونو په دوام د افغانستان پولیسو 9 څلوېښتنه ونیول د افغانستان درې واړه محاکمو د قضیې له څېړلو وروسته درې تنه په 6 کاله تنفیزي بند محکوم کړل یو یې په 10 کاله بند او پاتې 14 کسه یې په 14 کاله بند محکوم کړل له دې پریکړې وروسته مدني فعالانو اعتراض وکړ چې په دغه قضیه کې عدالت نه دی شوی چې ولسمشر د دغه قضیې د بیا غور سپارښتنه وکړه
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د نړۍ په حالاتو کې اور چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په رسمي توګه اعلان وکړ چې د اسلامي دولت په نام ډله یا داعش د عیسویانو یزیدیانو او نورو مذهبي فرقو خلاف په عراق او نورو هیوادونو کې ډله ییزې وژنې ترسره کوي په 2004 کال کې په سودان کې د اقلیتونو د ډله ییزې وژنې وروسته دا لومړی ځل دی چې د امریکا متحده ایالات په داسې څرګنده د یوې ډلې اقدامات د ډله ییزې یا عامه وژنې په عبارت اعلانوي په دې اړه سلطان محمد سرور رپورٹ برابر کړی چې اجمل اندی وړاندې کوي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وایي د اسلامي دولت یا داعش د ډلې یو شمېر چارواکي خپل اعتراف کوي چې د دوی د مبارزو هدف په بشپړه توګه د یو شمېر توکمونو لمنځه وړل دي د جان کری په وینا د داعش دا جګړه د جګړې د قربانیانو لپاره د مرګ په معنا ده نوموړی زیاتوي دا جګړه داعش خپل تعریف کړي خپل پیل کړي او داعش قربانیان ټاکي چې خپل عام وژنه بولي که څه هم داعش پر عیسوي او شیعه ډلو هم بریدونه کړي خو پر ازدیانو د دې ډلې بریدونه انتقامي بڼه لري د دې مذهبي اقلیت شمیر په عراق کې له 500 تر 700 پورې رسیږي که چیرې د ډله ییزې وژنې عبارت د داعش په برخه کې رسمي بڼه خپله کړي نو قانوني او حقوقي عواقب به یې دا وي چې د جنګي جنایتو نړیواله محکمه به په دې اړه د بشریت ضد جنایتونو په توګه اقدام کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په دې اړه وایي جان کری وایي د ډله ییزې وژنې یو عنصر د یوې قومي یا مذهبي ډلې په بشپړه یا د یوې برخې د له منځه وړلو نیت دی موږ پوهیږو چې داعش خپلو ځینو قربانیانو ته دا انتخاب ورکړ چې د مرګ او یا عقیدې د بدلون تر منځ یو څه انتخاب کړي رښتیا دا دی چې داعش مسیحیان د مسیحیت شیعه مسلمانان د شیعتوب او یزدیان د یزدیتوب له کبله وژني د هغه پیغام دی چې داعش تر خپل ولکې لاندې سیمه کې ماشومانو ته رسوي د دوی نظر پر دې بنسټ دی چې که هر څوک د دوی د عقیدې پیروي نه کوي له منځه وړل کیږي
to its perverse ideology.
دا جان کری پوینا دا داعش وسلواله ډلې د سنی مسلمانانو او کوردی اقلیت پر ضد هم بشری جنایت تر سره کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا هدف یوازې دا نه دی چې داعش ته ماتې ورکړل شي او څه وخت وروسته بله سخت دریځه ډله په بل نوم او شعار د دې ځای ونیسي، بلکې هدف دا دی چې افراطیت د تل لپاره له منځه یوړل شي. جان کیری زیاته کړه د جنایتو په اړه خبرې کول مهم دي، خو تر دې مهم د جنایتو مخه نیول دي.
دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. امریکایي پوځي مشران د افغانستان پړه په یو لړ سپارښتنو غور بحث کوي چې وروسته به ولسمشر باراک اوباما ته د پیشنهاد په بڼه وړاندې کړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب او افغان دولت ترمنځ به د سولې خبرې اترې په راتلونکو څو ورځو کې هم دوام وکړي. یونانی رسنۍ وایي چې د پیروس په بندري سیمه کې افغانانو په خپلو کې جګړه کړې ده چې درې کسان پکې په چړو وهل شوي دي. پاکستانی چلونکي په همدې میاشت کې هند ته ځي څو په هغو څېړنو کې مرسته وکړي چې د هند پر یوې هوایي اډې د برید په اړه کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د داعش وسلواله ډله رسمن د قومي او مذهبي انګیزو پر بنسټ په ډله ییزه وژنه یا قتل عام کولو تورن کړه. او واشنگتن وایي چې د سوریې په خاوره کې دننه خپلواکه اعلان شوې سیمه په رسمیت نه پیژني. دا سیمه کورد وسلوالو اعلان کړې. دوستانو د خبرونې پاتې برخه یو کله زرغغونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې برخه ته ځانګړې شوې ده، او پسې د ډرامې اړوند بحث خبرېږي.
یو کله زرغغونه.
درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په مخکنی برخه کې پولیسو داسې وګڼل چې اسلام ورته غلطه پته ورکړې. اوس راځي واورو چې بلاخره خبره څه ده.
اخ وی وی الا ورکی کا مې سابروا پوهې کې چې څوک مې له ویښتو ونیسي ډېر مې بد راځي.
خا زما بیا ډیر خوښیږي چې له ویښتو دې ونیسم.
خوشی کم هو ویښتې مې ځکه کش کوي چې بخیلی دې راځي. ستا ویښته خو لنډ دي.
ډیره ښکلې چوټي هم کوي، خوښیږي مې.
دا قیته ګوره، دا مې مور له بنجارې نه راته واخیست.
هی زما ویښته هم بیرته اوږدیږي، بنجارې کاکا نه به ښکلې د چوټي ګلان واخلم. خو مقصد ما نه خفه نشې، بیا دې ویښته نه کشوم.
خا نه خفه کیږم. خو هیلی دا فرزانه ولې نه ده راغلې؟ دی خو وویل چې زه راځم.
نه پوهیږم، کیدای شي مور اجازه نه وي ورکړي.
هو رښتیا وایې،
فرزانه خو لایقه نجلۍ ده، هغې به درسونه شروع کړي.
الله شکر هغه ده راغله.
وای لږ پاتې چې موږ خپلو کورونو ته لاړ شو. دا اوس راغله.
ولې داسې برګې برګې راګورئ؟ مور سره مې لوښي مینځل، بیا ستاسو لیدو ته راغلم.
فرزانې ولې دونه خوشحاله یا؟
ولې به نه یم خوشحاله. اوس کمتنونه ورکړه، بېرته به مې صنف ستاسو سره برابر شي. یوه صنف کې به شو.
هو چې بیا یوه ځل نه مخکې نه شو. ها اول نمره کې سره د قرارداد کړی.
خود نو چې ښه درسونه وایم څنګه به معلمه شم؟ زه غواړم چې معلمه شم او ښه لایقه زده کوونکې ولرم.
ها او پوهیږې چې زه څه ارمان لرم؟
څه ارمان لرې؟
زه غواړم چې ډاکټره شم.
ها زما خوښیږي چې ډاکټره شم.
هو زموږ په کلي کې یوه چینی هم تر اوسه نشته چې ډاکټره یې. زه به اولینه ډاکټره وسم.
کلام دا اوسه درس وایو، هر ارمان به مو پوره شي. او رښتیا تاسو د مکتب جامې جوړې کړې؟
نه زه خو نوې جامې نه جوړوم، د تیر کال جامې مې نوې دي.
ما ته یې هم تر اوسه ټوټه نه ده راوړې.
ښه لا تر اوسه خو مکتبونه هم شروع نه دي.
زر زر راځه اسلامه، چې څارنوال صاحب درته په تمه دی. درځه
صاحب، بیا دې سره فارغ وکړم. هر څه خو مې ورته وویل.
تر څو چې د جرم نور ملګري ورته ونه کړي همداسې به هره ورځ ځې او راځې. بس راځه نو، ته اوس ډېرې خبرې مه کوه، چټک سه درځه.
یو څو خمرز ورته وای دا خلک ادرس مې ورک بیا څو وایم
اوس چې بیا تحقیق در نه وسو په بس چې څو ورته وای درځه
دا دې روان يم خو نهیم کاکا ته دلته څه کوې سلام علیکم
وعلیکم سلام اسلام اخی
ما درېږه دا د هماغه سې تر دې لکه هغه ماما دی چې
نه نه
نه نه دا مې خپل تر دی نهیم کاکا یو چاره خو وکه کنه
نه پوهېږم چې څه چاره وکم هغه کسان یې ونیول او که نه
نه پوهېږم دا دې اوس بیا پوښتنو ته غوښته یم
وروره وخت نشته دا دې زه به درته ووایم هیڅوک یې لا تر اوسه نه دي نیولي
ای وراره خو چې هر یو یې پېژنې خو په لاس یې ورکړه که نه
درزه اسلاما خلاص که خبرې دی وروره تا ته دلته د ننوتو اجازه نشته
ولې
خدای په من نهیم کاکا
زه په مخه دی ښه
اجازه ده څارنوال صاحب
راځئ راځئ
السلام علیکم
وعلیکم سلام اسلاما کینه او ته تلای شي سربازه
سمه ده صاحب
ښه اسلاما بیر به ځان درته هوښیار ښکاري که نه چې دروغ دې وویل ه
نه نه ما دروغ نه دي ویلي
زمون کسانو هغه ادرس چې تا ښودلی و پیدا که خو
ښه ښه یې پیدا مو کړ صاحب زه بې ګناه یم
اسلامه ته اوس د ګناه او بې ګناه خبرې پرېږده هلته د جابر او سیلاني په نوم څوک نه و او نه چا پېژندل ته پوهېږې چې دروغ ستا جزا نور هم زیاتوي ځکه چې تا زموږ وخت ضایع کړی او د قانون له نظره دا خپله جرم دی
زه قسم خورم صاحب چې دروغ مې نه دي ویلي
که دروغ ویلی وی جزا دې نورم زیاتیږي
نه نه صاحب په ما باور وکړئ
ګوره اسلامه که رښتیا نه وایې نو کیدای شي چې ته د دوی ټولو مشر اوسې
څه څه زه مشر صاحب زه نوکرم نه وم ته وایې مشر
نو څنګه دې دروغ وویل کسان څنګه نه ښیې
صاحب زه د ځان له خاطر هم دروغ نه وایم غواړم چې خپله له دې ناحقه تهمته خلاص شم هغوی به کډه کړې وي ځکه یو بل چام ورباندې شک کړی وه بیا یې هغه سیمه پرېښودله
د اوسېدنې بل ځای ښی چیرته وه او هغه نور محمد او ناصر چې په ضمانت خوشې شوي د دې قضیې سره څه تړاو لري که نه
د هغه بل ځای نه نه یم خبر خو هغه له ګزمه کلیوال وه د دې قضیې سره هېڅ تړاو نه لري
ګوره اسلامه ښه فکر وکړه څه به دریا شي خپل ژوند مه بربادوه ځوان یې حقیقت راته ووایه
یو بله لاره هم شه چې سیلانی او جابر پیدا کوي
څنګه
یو ځای دی هلته هغوی کله کله تګ راتګ کوه هغه به درته وښیم
ښه ووایه
تاسو ټولې د خدای راولې
ښه ده شي لورې راشه دلته پاس کې نالی مې ترورې
خیر دی لورې پروا نه کوي رښتیا نفیسې ما ویل چې د تناره پیراکي دې خوښېږي او که نه دغه یو څو دانې پیراکي مې پاخه کړي دي او درته مې راوړي دي
وای ما تا ته څه کړي چې تا دومره ځان پازاب کړی
نفیسې خورې خواښې مې چندان ښه نه وه چې راغلی وای خو دا څو دانې د تناره کلچې درته رالیږلې دي
خیر اوسې چې زه مو په یاد یم
ما باندې ونه خاندئ نو الله بازارم یو څو دانې روډ درته اخیستلې
ولې به خاندم کور مو ودان خدای دې نیک سالې اولادونه درکړي
آمین
خو چې اولاد غواړئ خیر ورسره یادوئ ښه تاسو خپله کې مجلس وکئ زه زر راځم چای تیار دم دی پیالې ورسره راخلم بس
زه خو نه وایم چې چای مه راوړه ډېره تږې یم
بس دا دی زر راځم ته وګوره څومره په سر رښتیا ښځه ده ژوند ته یې وګوره کور ته یې وګوره کډه یې بیا وختي ځای په ځای کړې ده
هو رسېدلې ښځه خو ده وایي نفیسې ښوونځی هم پوره لکه چې لوستی دی رښتیا دا ولې نه معلومه کېږي
هو دولسم نه فارغه شوې بختوره وبخئ یوازې پاتې شوی
نه نه راځه نفیسې آفرین دي شه نفیسې یوازې ښځه یې رښتیا مخکې ګلپري یو څه وویل
زما پاکله یې ویل خیرات خو ده
اوهو هو یو څه ته یې زما هم پام کړ د کلي ښوونځي کې ښځینه ښوونکي ته اړتیا لري تا خو ښوونځی خلاص کړی
دا ته څه وایې زر لښتې زه خو له معلمي سره ډېره مینه لرم خو د عبدالله پلار مې چیرته پرېږدي
ولې له باسواده سره یې چې واده کو ښه خوشحاله و دې کې نو څه خبره ده
ای ګلپري ته په څه پوهېږې ګوره لورې ستا د درس ویلو ګټه خو باید چې یو چاته ورسیږي ګوره زما زرلښتې لور لا پوره درس نه دی ویلی هغه دی کور کې درس ورکوي
نفیسې که اجازه درکړي دا به ډېر ښه شي یوازې تا ته نه
ټول کلی به در سره خات شي او بل ماشومان دی واړه دي، خاوند هم خپله کار نشي کولی.
که مې خاوند ومني د شاوخوا خلکو خبرې به څنګه شي؟
د خلکو خبرو پسې مه ګرځه، بې ځایه دي. نفیسې جانې، په دې کار کې دي هم د دنیا او هم د آخرت ګټه ده.
ګوره نفیسې لورې، ستا کار کول هم ثواب دی هم خرما، بچی به دم در سره وساشي لورې. زه خو درته وایم چې ښه سوچ ورباندې وکړه.
یعنی تاسو ټوکې نه کوئ؟ رښتیا وایې؟
هلی شاباس هلا کارو، زر در کارو که بچو، شاباس.
سبا ده استازه.
ای عبداللالا، دا کراچی دی سوپر دا که کڑی ده، زباسو نبی رسیگی.
استاز ویل چی کراچی نخواه را دکا که نور الکان بای تشکی.
الکانو، آغا زای مو خب پاک
ها؟ استازه، ما آغا زای خب پاک جارو کر. هغه د خاورې په کراچۍ کې وړي.
استاذه، هغه صفیمله وایي چې دا خاورې وخځه له اخوا ویسه، هلته خو د خلکو کورونه دي.
د خپل کار کوه، هر څه سره کار مه لره. زه شاباس.
صبر استاذه.
استاذه، ما ته دې څه ویل چې راودې غوښتم؟
تر اوسه خو د کار پیل دی او ویلو ته به ډېر څه نور هم وي. اوس مې دا درته ویل چې دا د خښتو وهلو ځای لږ زر در په دې ماشومانو پاک کړه، چې ورځ راوړه.
ښه، سمه ده استاده.
او جان آغا، ته به د خپل کار سره د دوی ټولو په کارونو باندې هم راګرځې. هر څه تیار دي او د خښتو بټۍ هم کار ته تیاره شوه.
استاده، یوه خبره، له ځوانانو نه دې ماشومان کار ته ډېر درولي، ولې؟
ته په دې خبرو نه پوهېږې جان آغا. پیسې چې څومره ډېرېږي عمره خوږېږي، د پیسو په ګټلو نه پوهېږې.
څنګه نه پوهېږم؟ زما خبرې د ګټې سره څه تړاو لري؟ ما ویل ټول کارګر دې ماشومان نیولي.
ماشومان چې کار ته ودروي سرکشي نشي کولی، دا یو.
ښه، بل؟
بله دا چې ماشومان په لږو پیسو کار کوي او لویان خو ډېرې پیسې غواړي.
ښه، نو ته په دې ډول پیسې بچت کوې؟
دا دې اوس په خبره پوه شوې چې ولې مې په بټۍ کې له لویانو نه ماشومان زیات دي.
بلای بلا، خو دومره کار هم مه ورباندې کوه چې بټۍ به در خوشي کړې وي. ګوره
وایم، غم مه کوه، په دې کلي کې بیکار او غریب خلک ډېر دي.
استاذه، ټول ځای پاک شو، نور څه وکړو؟
ښه وشو، اوس نو راځئ چې د نورو ورځو لپاره د هر چا کار وخایم.
استاذه، د ورځې به څومره پیسې راکوې؟
هر چا کار ته په کتو سره پیسې ورکوم، چې څومره زیاتې خښتې وهي او ډېر کار وکړي هماغومره به زیاتې پیسې واخلي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د ځانګړې دې خپرونې مینهوالو، دا وخت زما یوسف ځدران سلامونه او نیکې لو منئ. تېره اونۍ د پاک چاپیریال په اهمیت وغږېدو، خو د چاپیریال د ساتنې لپاره د نورو ټولو ضرورتونو تر څنګ د ماشومانو رول هم مهم دی. هغوی ته د نباتاتو، حیواناتو او په ټوله کې د کایناتو عظمت ورښودل هغوی د ښه فکر په لورې وړي. د دې تر څنګ که خپله ماشومان په چاپیریال کې د ناوړه دودونو، بېوزلۍ او نورو ستونزو ښکار وي، طبیعي ده چې دا هم بیا په هر څه خپل رول لري. نو نن په دې خپرونه کې د ماشومانو په حقونو او هغوی ته د څه ډول تعلیم په اړه غږیږو. په خپرونه کې راسره دیني عالم او څېړونکی محمد حسن حقیار میلمه دی. حقیار صاحب، ډېره مننه چې زموږ بلنه منلې او په یو مهمه موضوع زموږ سره بحث لري. ستړي مشئ.
مننه وروره، کور مو ودان، ژوندي اوسئ.
خیر اوسئ. درنو اوریدونکو، دا ځل ستاسو نظرونه او وړاندیزونه یوازې د غږ ثبتونکي شمیرې له لارې اخلو. نو نن او هر کله راته په 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیرې خپل نظرونه پرېښودلی شئ. شمیره د خپرونې په منځ کې بیا وایم، خو دا وخت موضوع ته راځو. ښاغلی اقیار صاحب، د ماشوم یا د ماشومې حقونه څه دي؟ دا چې ښه نوم پکې ښودل شي، دا چې څه وکړي؟ ممکن تر ډېره اوس زموږ اوریدونکي ورسره اشنا وي او خوشبختانه اوس په ډېرو سیمو کې مراتېږي هم، خو له دې وراخوا ماشومانو ته که کومو حقونو ته پاملرنه ونه شي، ستاسو په نظر باندې ډېر زیان ورته رسیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ماشوم حقوق دا ډیر زیات دی او ډیر پراخ ابعاد لري، خ نوم د ډېر حقوق نه یو حق ده. اساسي حقوق دا دی چې دا ماشوم سبا د آینده سرنوشت ټاکونکی ده، آینده د دې ماشوم په واک کې ده. دا ماشوم سبا ماشوم نه وي، دا ماشوم سبا د ځان، د اجتماع، د محیط او د کورنۍ، حتی د هیواد او د دې په مجموع کې د دې نړۍ تضمین کوونکی او ساتونکی ده. بناء هر هغه څه چې د ده آینده پریخه کیږي، د ده آینده پرې روښانه کیږي، او هر هغه څه چې د ده آینده او د ده په هغه وخت کې چې دی ځوان کیږي، د اجتماع، د محیط، د چاپېریال ښېګڼې ورپورې تړلې دي، د دې غونډو ورښودنه دا ماشوم دپاره فرض دي. او هر هغه څه چې د ده په شخصي په تاوان دي، د جامې په تاوان دي، او د هغه وخت چې دی پکې کبیر کیږي، د هغه محیط په تاوان دي، د دې ورښوده د هم فرض دي چې دا ستا په ګډه دي، دا ستا په تاوان دي. یعنې په مجموع کې د دې مفهوم که داسې وکړو چې علم زده کړه او دنیوي معارف او دینی معارف، ساینسي معارف او بشري معارف، د دې ورښودن ماشوم دپاره ډېر فرض او حتی اړین خبره ده. تر څنګ د ماشوم صحت ته توجه، د ماشوم اخلاقو ته توجه، د ماشوم کرکتر ته توجه. ماشوم خو دا د یو سپین کاغذ په څیر ده، د ماشوم ذهن د یو سپین کاغذ ده. دا سپین کاغذ ستا په واقع ده چې هر څه پرېنه کې، ښه که بد، تور که سپین، په کوم رنګ پکې کاروي، دا د ستا په واقع ده. نو ماشوم کاغذ، د ماشوم د ذهن سپین کاغذ نه باید ګټوره فایده واخیسته شي، مفیده فایده او اعظمي فایده.
تاسو ډېر زیات عمومي معلومات ورکړه، مننه. بیا پاره موضوع هم لږ پاتې کیږو. ممکن دلته خلک وایي بېوزلي ده، بېکاري ده، او دا هر څه د ماشومانو په ژوند باندې هم اغېز کړی دی، خو اصلا آیا دا شیان باید په ماشومانو باندې اغیز وکړي؟ یعنی که ماشومانو ته پاملرنه ونه شي، خو طبیعي ده چې راتلونکي نسلونه به هم همدې بېوزلۍ، همدې بېکارۍ، همدې فقر کې وي. مجموع کې نو څه کول پکار دي؟
دوه موضوعګانې دي. یو دا چې په ماشوم باندې د بېوزلۍ او د ناچارۍ په وجه باندې کار کیږي، کار او مجبوریت په بانه باندې هغه د هغه د زده کړې مخه نیول کیږي، هغه د کار او روزګار ته وړاندې کیږي. دا یوه برخه ده. او دویم دا ده چې کورنۍ نیستمنه وي او د ماشوم زده کړې ته توجه نه شي کوي. دا دوه برخې دي. لومبی خو ماشوم د هغې نفقه، د هغې جامه، د هغې د ژوند ټول اړتیاوې، د زده کړه، صحت، دا د ماشوم پلار باندې حق ده. دا د تربیه یې یو ښه سیرت او صورت ورښودنه دی، د مور په حقوقو کې. نه، هغه حقوق ده چې مور هم پکې شریکه ده. هغه څه چې بهر کار زیار غواړي، نفقه غواړي، ګټه غواړي، دا پلار ده. خو په تربیه کې، د کرکتر په جوړېدو کې د مور حق هم شته. دا څوک په دې بانه باندې چې د ما اقتصاد خراب ده، په زوی باندې مې کار روزګار کوم، دا خبره شرعي نه ده. ماشوم باندې باید کار ونه شي. د ماشوم نفقه په پلار باندې، د پلار باید په ځان زحمت وباسي، عرق ریزي وکړي، د هغې اړتیاوې پوره کړي. پاتې شوه دا چې د سړي وس نشته چې په بچیانو باندې زده کړه وکړي. دا هم تر حده پورې، دا عذر تر حده پورې اوس رفع کیږي، ځکه چې اوس هر چېرته مکاتب وړیا دي، زده کړه وړیا ده. هغه څه چې وړیا ترلاسه کیږي، دا خو باید ورباندې وکړي، دا خو ورباندې دا خو د کورنۍ دنده ده چې د دغه امکاناتو نه استفاده وکړي.
یعنې ستاسو په نظر باندې نه باید دا دلیلونه د دې سبب شي چې د ماشومانو هغه اصلي حقونه تر پښو لاندې شي؟
دا عذر نه ده، دا بې ځایه بانی دي. دا د ماشوم په حق باندې تیری ده. نه، د ماشوم په حق نه، دا د اجتماع په حق باندې تیری ده، او دا د خدای په حق باندې تیری ده. خدای باید درته وویل چې د هغه نفقه او جامه په تا باندې ده، ماشوم باندې د کار حق نه لري. بنان هغه د هغې حق په دې وخت کې په تا دا ده چې ښه زده کړه ورکړي، ورته ښه ورځې آینده دپاره یو ښه شخصیت را جوړ کړي.
بله. درنو اوریدونکو، 0 اوه سوه شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته غږیز پیغامونه راته پرېږدئ. دا ځل یوازې ستاسو غږیز پیغامونه اخلو. ښاغلی اختیار صاحب، بیا هم په موضوع پاتې کېږو. که چیرې فرضاً والدین هغسې چې په کار د نفقه ورکړي یا ماشوم ته پاملرنه وکړي ونه شي کولی، بیا په دې صورت کې دوی مسؤل دي؟
که کورنۍ سره امکانات وي پنګر سره حتی د پنګر پښتون کې د نورو ورثو سره امکانات وي او دا امکانات په د ماشوم په تربیه باندې دغه د تربیه هدف یعنی تربیه جسمی تربیه هر اخیزه ساتنه کریکټر د غون پکې دي د نه تر سره کوي بې توجهي کې بې غوري کې تبن د ګنا ده دا دا یو د حقوق دور غوړ د موضوع غورخند د ماشوم حقوق دور ډونګ دي یو متعدد یو غزمی دي د ماشوم د حقوق غزمی دي نه تنه د تر فرد د تر شخصیت پر مر بول دي خو د حقوق د اساسي ځایه به ټونګ نه تسریت کی هغه د حقوق اغیزمنتیا او تاثیر په ټونګ نه باندې ده په ونس باندې ده نو بنا ان په دې کې دا د بکورن مشر هم ماشوم ته ګرم ده هم ټونګ نه ته ګرم ده هم خوده ته ګرم ده
ماشومان ته په پاملرنې موضوع باندې پاتې کېږو په همدې غږېږو ډېر وخت په کورونو کې د ماشومانو ته پاملرنه یعنې ماشومه جینۍ یا ماشوم هلک دې ته هم په پاملرنه کې توپیر وي اصلا په اسلامي لحاظ دې ته یو شان پاملرنه باندې څومره ټینګار شوی دی
د اسلام د نظره د نارینه او د جینۍ ترمنځ هیڅ فرق نشته هیڅ یعنی په دې باندې ټینګار شوی ده چې دواړه اونګه دی په یو سترګې به درته وکتل شي په یو په تمام معنی باندې تربیت یو ډول توجه شي د درد پیغمبر اکرم زمن نه وغونډي نجونې وي خو د هغې سیرت په پام سره موږ کتل شو چې د هغې د دې نجونو سره څومره مینه کړې ده حضرت فاطمه زهرا سره هغې څومره مینه کړې ده دا خبره بې ځایه ده د کنګې هغه رواني انداز ته ورشو ده پورسته پاتې ټونګونو کې په هغه باندې جامې وکړه دا خبره ده په مترقي هیوادونو کې په پیشرفته هیوادونو کې په هغه هیوادونو کې چې زده کړه پکې ډېره ده د سواد کچه پکې جګه ده په هغې ځایونو کې دا خبره نشته ده چې دا جنۍ ده دا انګ ده دا د بد مرغه د افغانستان په سر په وروسته پاتې ټونګونو کې دا شی دود ده دا د نارینه او د جنۍ ترمنځ تبعیض دا ګناه ده ستره ګناه ده په دې سره د جنۍ احساسات مړاوي کېږي روحي تاثیرات ورباندې کېږي دا تاثیرات به دایمي پاتې کېږي د هغې تر ژوند پورې پاتې کېږي نو هیڅ نس هیڅ آیات حدیث هیڅ ډونګه داسې کوم مورد نشته چې دا ثابت کړی چې نارینه د جنۍ په نسبت باندې غوره ده د شریعت د نظر هماغه څوک غوره ده هماغه څوک بهتره ده چې ښه متقي وي او په بچیانو کې هماغه چا ته به ډېر توجه شي ګران به د هماغه څوک وي چې هغه ډېر ذکي وي ډېر حسان وي ډېر کوشش کوي ډېر ته ډېر په ځان باندې زحمت وباسي د دې معنی دا نه ده چې نور بچیان ته باید پام ونه شي نه غونډو ته باید په سترګې وکتل شي هغه چې غبي ده د هغې دپاره به توجه شي چې ښه استعداد پیدا کړي خو مو ډېر داسې وینو باور کوي چې په دې اجتماع کې چې د زمن په نسبت باندې نجونې ډېرې ذکي وي زه د خپل د
شاهد شاهد ده لیدا چې په ریاضیاتو او په ځین نور مهم مزامینو کې د جنو استعداد ډیر لوړ ده
زه زمنګ په کورنۍ کې جنې د نمونې په تور درته په غونډو ورونو کې غوړه ده ټاپ نمرې دي د ورور او ساته ممکن 15 او د شپه د سوات په شخو کې د جنې د اوسه د نمرو 9.15 ده د بدونه زو مشه د دې تشخ به دوشي خو د دې معنی دا نه ده چې هغه بچان چې هغه غبي دغه توجه نشي هغه ته به توجه شي خو د استعداد د رشد په خاطر باندې د تشویق په خاطر باندې هم باندې د خبره باید مزه ویوړ شي چې دا جنید او دا هنګ ده
بلې در نور دن کو د محمد حسن حقیار سره خبرې لهم لرو تاسو دی یو کلی زرغغونو ډراما هر دوشنبه د ماسپخین 2:30 بجې اوري بیا تکرار د جمعې پورز د سهار 8:30 بجې خبريږي خو پاره ژوندۍ بس د جمعې پورز د ډرامې خبرېدو وروسته لزادي رادیو اوري خپل حقیار صاحب یو مهمه موضوع په افغانستان کې ممکن ستونزه جوړه کړي او ممکن باسم پرستیج منوی د خپ پلانینګ دا چې ته څومره ماشومان ته پلان لري څومره ماشومان ولري او بیا غه باندې ترتیب او بیا غه تروزل هم شي دلته د موضوع ته ډیره پاملرنه نه کی فکر کوي چې د خپل دی یو مشکل سبب شوی دا
یقیني دا مهمه ستونزه ده او موږ تاسو ته د اشاره کړم متاسفانه دې ستونزه د پونسات ګډي یې کم پام کیږي ډیر د کورنۍ مشران دې پیژنم هغه په دې بهانه باندې چې ګویا بچو ته نفقه پدې کې پیسې ورته ګټي وی چې د سپور اسکار کوم د سار وختي دی نو وخت ګور درځي بچان ته هیڅ توجه نه کوي پښتنه ترنه کوي د وخت په کیسه کې نه دي ماشومانو ته ښه تقسی مقاد نه شي جوړوی د هغې د پوښتنه نه کوي چې تا دا ورځ چیر تیره کړه دا ته سخته تا چیرته مصرف کړه دا د شپې د ته څه کوي څه وخت کې ویده کیږي څه وخت کې پاسیږي مونځ څه وخت کې کوي او داسې وخت کې کوي کورنۍ وظیفه دې راته راوښیه نن دې څه زده کړي دي د سبا پروګرام د څه شی ده سبا په غاندې څه شی ده دا شی نشته خو دا ډېر ضرور دي
خو دا شی ول نشته هغه ورته رسیدی نه شي یعنې اولادونه یې ډېر وي که
نه ځینې ستونزه ځینې خو همدا ستونزه ده چې بچیان ډېر وي سړی ورته رسیدی نه شي خو په ځینې مواردو کې دا شی رواج نشته دې ته په مجموع کې په دې ټولنه کې فکر نه کېږي دې موضوع ته خو ځینې کسان چې هغوی تعلیم یافته دي بچیان ته ډېر توجه کوي هغوی ورځي هغوی د تقسیم اوقات پوښتنه هم ترې کوي د وخت پوښتنه هم ترې کوي حتی د پیسو پوښتنه ترې کوي چې پیسې در کوم خو حساب راکوه راته خو د بده مرغه د موږ په ټولنه کې د سواد کچه په مجموع کې ټیټه ده نو چې په مجموع کې د سواد کچه ټیټه ده دغه د ماشومانو دپاره د پلانګزارۍ یا هغې دپاره د یو تقسیم اوقات برابرېدو دا هم په افغانستان کې کمزوري دي خو بیا هم په ټینګار سره وایم چې دا ډېره ضرور موضوع ده هر څوک چې د موږ غږ اوري باید د بچیانو دپاره ښه تقسیم اوقات جوړ کړي ښه پلان ورته جوړ کړي د ورځنۍ اونیز میاشتنۍ حتی کلنۍ پلان ورته جوړ کړي
کار صاحب یوې موضوع ته کابل ته اشاره ولرو ځینې کورنۍ په دې فکر باندې وي چې کله ماشوم فرزن یا ښي لاس چپ لاس وپېژني یا په ښو بدو پوه شي نو دا باید خپل ځان ته انتخاب ولري یعنې هغې ته ډېر زیات ازادي ورکوي دا ازادي هم کله کله د ماشومانو هغه روح ځپي هغه ذهن یې ځپي چې هغه یا تنبله مخته کېږي یا هغه لټه مخته کېږي فکر کوي دا هم غلط کار دی چې ډېر ازادي بها دی
ګورې روسان یو متن کوي هغې وایي چې باور هم کوه خو کنټرول هم کوه ماشومانو ته باید ازادي ورکړل شي او خو د ازادي تر څنګ باید کنټرول هم ورباندې وي داسې نه چې ماشوم که ډېر قید وي د هغې ذهن هم قید راځي هغې به متحجر انسان ته جوړیږي هغه عقب بنده کېږي ذهن انکشاف نه کوي خو ازادي هم باید ورکړل شي خو د ازادي تر څنګ باید کنټرول هم ورباندې وي سار هم ورباندې وي او د ماشوم د تقسیم اوقات نه یا د په خصوصا د مراهقت په وخت کې د مراهقت په وخت کې د ماشوم ذهن چې ده دا سرنوشت ټاکونکی ده په دې وخت کې باید باور هم وي اعتماد هم وي وخت هم ورکړ شي خو تر څنګ کنټرول ډېر ضرور ده باید وی ساري که وی نه سره هم ګمراه کیږي او که ډېر قید پرېږدي قید کړي او وخت ورنه کړي ذهن بیا منجمد منحصر او داسې پاتې کېږي چې به رشد نشي کوي یعنې مټکور ذهن خاوند ترې جوړیږي
درنو اوریدونکو یو ځل بیا زمونږ د غږیز پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره درته وایم 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیره راته غږیز پیغامونه پرېښودلی شئ د دې لپاره چې زمونږ ډرامه لاخه شي د دې لپاره چې زمونږ بحث لاخه شي او د دې لپاره چې ستاسو پیغامونه مونږ درته په راتلونکو خپرونو کې خپاره کړو نو 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیره مه هېروئ حقیار صاحب په مجموع کې په ماشومانو باندې کار کول په دې اړه باندې نسبتا قانون لږ خلک تر خلکو رسیدلی دی چې خلک هم په دې پوهیږي که ماشوم کار کوي البته اسلامي لحاظ باندې هم دې ته ډېر زیات په اسلامي لحاظ هم په دې اړه باندې ډېر زیات ارشادات راغلي خو خلک په دې اړه باندې کم آګاهي لري کم معلومات لري د دې لپاره چې خلک پوه شي رول دې چا دی خلک باید خپل پوه شي مشران کنه
ګورې د ټولنې یا د جامعې تربیه هغوی پوهونه دا د هغه چا کار دی چې پوهیږي خو دلی کریم فرمایي چې تاسو د هغه کسان نه پوښتنه وکړئ چې نه چې پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ د پوهانو نه پوښتنه وکړئ او د پوهانو دا وظیفه ده چې څوک په موضوع نه پوهیږي ورباندې پوه کړي
پښتو کې یو ډېر ښه متل هم کړی وایي زده کړه بیا کو زده کړه
وړومبی زده کړه بیا کو زده کړه چې زده کړه نه یو کوژده یې کړې وي بیا د کوژده د بده مرغه بدمرغیو سره مخ کېږي نو وړومبی زده کړه ښه پکار ده نو دا د دیني مشایخو د پوهنتون د استادانو د فرهنګیانو د جوړدانستانو هر هغه څوک چې غږ یې چاته رسیږي د هغې وظیفه ده چې پوهان په دې باندې پوه کړي مشران په دې خبره باندې پوه کړي چې د ماشوم حق کوم یو ده کار موضوع یې څنګه ده د ماشوم باندې وړاندې مو چورته اشاره وکړه په ماشوم باندې د کار حق څوک نه لري خو ځینې وخت شرایط داسې راشي چې انسان مجبور شي د نهایي مجبوریت په وخت کې د استقرار په وخت کې خو بیا د انسان ته روا ده چې حتی د حرام شی وخوري. نو په دغه صورت کې که کورنۍ نهایت ناچاره وي او مجبور وي چې ماشوم باندې کار وکړي، خو بیا هم کار به په دغسې یو کار وي چې ماشوم د هغې برداشت وکوی شي. د بده مرغه موږ په افغانستان کې وینو په وړو وړو ماشومان باندې د خښتو کار ورباندې کېږي. د خښتو کار ډېر دروند کار ده، باور کوي چې کمرشکنده کار ده. هماغه تاسو وګورئ د ډېرو درکارانو بچارګانو بچان چې خښته دا درنه شقه کرو در باندې کې بچارګان جسم بخي وده نه کوي، قدم ټټ پاتې شي، وچ کمک وي، سوزنده وي، په مخ کې د هډوکي ښکاري. دا خو بیا هم د کورنۍ ته وایم چې هغه چې نهایت ډېر مجبور دي، کوم بچاری نه وي، د مخمسیل د اصرار تر مخ کېږي په ماشومانو د کار وکړي. خو دغسې یو کار چې د ماشوم د فزیکي جسم سره برابر وي، د هغې د توانو نیرو سره برابر وي.
ډېره زیاته مهرباني اخیار صاحب، ستاسو خواږه پیغامونه او ستاسو معلوماتو موږ تر درنو اوریدونکو ورسول. مننه ستاسو له حضور نه.
مننه
ستاسو له اوریدونکو نه چې زموږ سره یې خیر اوسئ. نور تاسو په پاک خدای سپارم. خبرونه وخت پای ته رسیږي. د خدای په امان.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د 1499 کال غوره شخصیت څوک دی؟